سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې دي. زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ژوند رنګونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. شاید تکرار به خبريږي خو تر هغه وړاندې د دې ساعت خبرونه. افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی وایي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته هغه لیست پرلی شو پکې د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د بیړنیو او عملي اقدامات غوښتنه شوې وه. ریچارډ بینټ پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د خپل راپور له وړاندې کولو وروسته په یوې خبري ناسته کې دا خبرې کړې دي. د بینټ په خبره په دې لیست کې په سیاسي بهیرونو او ډیپلوماټیکو تعاملاتو کې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو ګډون، د بشري حقونو د فعالانو ملاتړ او تمویل، او د عدالت پر بنسټ د بشري مرستو ویش غوښتنې شاملې وي. هغه وړاندې ویلي د طالبانو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې اوسنی وتګلارو دوی د بشري حقونو څخه د سرغړونو په برخه کې زړور کړی دی. د بینټ په خبره د طالبانو پر وړاندې د حساب کتاب یو میکانیزم رامنځته شي. ریچارډ بینټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته خپل حق راپور وړاندې کړی چې په کې د طالبانو لخوا د ښځو نجونو پر وړاندې د ځپونکو اقداماتو سربېره د طالبانو په زندانونو کې پر معترضو ښځو د جنسي تېریو موضوع هم راپورته کړی وه. طالبانو د بینټ د راپور په خبرګون کې ویلي بینټ یو وقدي شخص دی او راپور یې هم د همدغې وقتو له مخې برابر کړی دی. ملګرو ملتونو د خبریالانو په وړاندې جرمونو د مافیا د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي په ټولې نړۍ کې له 2006 څخه تر 2023 کال پورې له 1200 ډېر خبریالان وژل شوي دي. د سازمان نن د یو بیان په خبرولو سره زیاته کړې د شاوخوا 50 سلنه خبریالانو د وژنې قضیې محاکمو ته نه راځي کیږي. په بیان کې د دې سازمان د سرمنشي انتونی ګوتریش په حواله راغلي په وروستیو څو لسیزو کې د هرې جګړې پر څاله د غزې په جګړه کې ډېر خبریالان وژل شوي. هغه له حکومتونو وغوښتل چې د خبریالانو د خوندیتوب او د خبریالانو په وړاندې د جنایتونو څېړنې دې وکړي او عاملینو ته دې فوري سزا ورکړي. نن د نوبر دویمه د خبریالانو په وړاندې د جرمونو مافیا ته د پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د همدې ورځې په مناسبت د جمعې په ورځ ویلي وو په تېرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې 33 خبریالان او د رسنیو کارمندان چې له ډلې 20 تنه ښځینه وې وژل شوي دي. دې مرکز په اعلامیه کې ویلي له سزا څخه د مافیا د فرهنګ په وجه د څه باندې 40 سلنه د قربانیانو عدالت نه دی ترلاسه کړی. دې مرکز د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه ویلي په تېر 3 کلونو کې د خبریالانو رسنیزو کارمندانو پر وړاندې 440 د خبریالانو د حقونو د نقض قضیې ثبت شوې دي. د افغانستان بشری وضعیت د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر د ځانګړي استازي اسمت الله ایرګاشیف او د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي طرحي حکاله د باسي اول مهم موضوعات څخه و. ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پروس په بیان کې د دې دوه چارواکو له لیدنې خبر ورکړی دی. په بیان کې راغلی ایرګاشیف او حکاله په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅو او افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو لپاره په ترمیس کې د نړیوال ترانسپورت او لوجستیکي مرکز د کارولو پر امکاناتو خبرې اترې وکړي. وړاندې راغلي دوه چارواکو د افغانستان اړوند مسایلو په اړه پر دوه اړخیزو سلا مشورو تاکید وکړ. د 2023 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په بیلابیلو راپورونو کې په افغانستان کې د بشري ناورین خبرداری ورکول کیږي. د خیبر پختونخوا په لکه مروه او ډیر اسماعیل خان زلو کې د ګوزند دوه نوي پیښې ثبت شوې دي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام وای د دې نوو پیښو په ثبت سره په پاکستان کې سږ کال د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 45 ته لوړ شو. د دې پروګرام په خبره د دې پیښو ډیر شمیر په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې ثبت شوی چې د تیر کال پلتره پرتله څو برابر ډیر شوې دي. د ګوزند دانه پیښې په داسې حال کې ثبتېږي چې د پاکستان د روغتي چارواکو په خبره پرون په دې هیواد کې د 50 کلونو کم عمره 45 میلیونو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شو. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه هیوادونه دي چې له هم پکې پولیو نه ده ختمه شوې. او د اسرایلو د بیړنیو خدمتونو اداره وایي له لبنان څخه په توغل شو راکټونو کې 10 کسان ټپیان شوي. د ادارې نن شنبې ویل دا راکټونه پر یو کور لګیدلې دي. دا برید وروسته له هغې دی چې د اسرایلو او حزب الله ډلې ترمنځ چې د لبنان پر ډېر جنوبي برخه کنټرول لري د اوربند امکان کم شوی. حزب الله ډله د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندلې پیژندل کیږي. اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګري سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. بل پلو د لبنان روغتي چارواکو ویلي د اسرایلو په پرونیو بریدونو کې 250 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي.
د ژوند رنگونه. السلام علیکم. د ژوند رنگونو پروگرام کې نن پر دې خبره کوو چې د یو لیکوال یا قلم پلاس کس د ژوند رنگونه نن سبا څنګه دي؟ څه باندې درې کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته سلګونه زره کسان چې په هغوی کې لیکوالان هم وو له افغانستانه ووتل. د کډوالو نړیوال سازمان د رواني لړۍ میاشتې په لومړیو کې په یو راپور کې ویلي چې اوس مهال نږدې 6 میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشتي چې د 2023 نه دی کال تر سپتمبر پورې نږدې 4 میلیونه په ایران او تر 2 میلیونه زیات نور په پاکستان کې دیره دي. خو دا شمیر شاید د وخت په بدلون سره تغییر وکړي. ویل سوي چې په دغو کسانو کې تر ډیره د افغانستان لوستی قشر ونډه لري چې د خپلو لوړو زده کړو د دوام، ښه کار موندنې او ښه ژوند په هیله لویدیځو هیوادونو ته د تګ په تمه دي. خو د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د روان مریض کال د زمري اسد میاشتې پر 12مه پر خپل اکسپانې لیکلي و چې په تیرو څه باندې 3 کلونو کې نږدې 4.5 میلیونه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه سوي دي. دغه وزارت نه دی ویلي چې دغه کډوال په خپله خوښه که په جبري توګه له بېلابېلو هیوادونو افغانستان ته اخراج سوي دي. اوس هم له افغانستانه د خلکو د وتلو او له ګاونډیو یا نورو هیوادونو افغانستان ته د کډوالو د رضاکارانه یا هم جبري ستنولو لړۍ روانه ده. په تیرو څه باندې 3 کلونو کې چې مرستندویو بنسټونو له افغانستان سره خپلې مالي مرستې تقریبا ودرولې، په دغه هیواد کې بېوزلي او بېکاري هم زیاته سوې ده. لیکوال د ټولنې سترګې ګڼل کېږي چې عیني واقعیتونه په سترګو ویني، د زړه له تله یې درک کوي او د قلم په څوکه یې تر نورو رسوي. د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې پر همدې خبرې کوو چې دغو تحولاتو د افغان لیکوالو پر ژوند او سوچ څه تاثیر کړی دی. هغه لیکوال چې په افغانستان کې دننه پاتې دي او له ډول ډول محدودیتونو سره مخامخ دي، څومره د خپل سوچ او نظر د څرګندولو وړتیا او ازادي لري؟ په بهر کې ډیره افغان کډوال څومره توانېدلي چې د روانو واقعیتونو انعکاس ته کار وکړي؟ بیا هم د ژوند درنګونو پروګرام ته ښه راغلاست. د دې پروګرام میلمانه دي نن شاه سوار سنگروال، د غرز بل لیکوال محب زغم او لیکواله نسرین حمیدي. سنگروال صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. د یو لیکوال په توګه تیرو څه باندې 3 کلونو ستاسو پر خپل سوچ او قلم څه تاثیرات کړي دي؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته او ډیرو درنو د تاسو پروګرام میلمنو ته او اوریدونکو ته سلامونه او احترامونه وړاندې کوم. بله، طبعا شعر و شاعری خو او یا په ټوله کې لیکوالي تاسو معلومه ده چې خپله فضا غواړي، خپله دنیا غواړي، او څومره چې هغه فضا د شعر ویلو دپاره یا د لیکنې دپاره برابره وي، په هماغه اندازه باندې شاعر او لیکوال کولی شي چې خپل شعر وپنځوي یا خپل هنري ارزښتونو ته لاره هواره کړي او یا د نورو لیکنو په تړاو باندې تاریخ ولیکي، جغرافیه ولیکي، ادبیات ولیکي، د ادبیات بېلابېلو برخو ته سر ورښکاره کړي. خو نن سبا چې تاسو پوهیږئ چې افغانستان لکه څنګه چې په سیاسي ستونزو کې ښکېل دی، دا نیمه پېلۍ، نو لیکوالو شاعران هم خپلې ستونزې لري. او طبعا یوه ټولنه چې په سیاسي لحاظ او په اقتصادي لحاظ او په کلتوري لحاظ نارامه وي، نو طبعا په شاعر باندې یا په لیکوال باندې هرومرو اغېزې پرتې وي. او اوس خو موږ کولی شو چې دا وویشو په دې معنا چې هغه لیکوال او شاعران چې په هیواد کې دننه ژوند کوي، په هماغه د افغانستان په یو ټاکلي جغرافیا کې اوسیږي، او یا هغه شاعران چې له هیواد نه بهر دي یا په ګاونډي هیوادونو کې او یا په اروپایي او امریکایي هیوادونو کې دي، هغوی بیا خپلې ستونزې لري. او دا ستونزې نو طبعا شاعر له هر چا نه ډېر حساس وي یا لیکوال له هر چا نه ډېر حساس وي، نو طبعا د هغه په شعر د هغه په هنر باندې اغیزه کوي. لکه موږ چې وایو شعر د متفکر انسان د عواطفو انعکاس دی، شعر هنر دی، شعر هنري ارزښت لري، او ښکلی شعر هم د هنري ارزښت درلودونکی وي. لوړ تخیل او شاعرانه تخیل د هنر او شعر ترمنځ یو اوسپنیز پل جوړوي چې هډوکې د شعر او هنر له ښکلا نه جوړ وي. نو ښکلا او هنر او شعر چې سره خپلوي لري، نو د دغې خپلوي په مټ باندې شاعر یوې فضا ته ضرورت لري، لیکوال یو داسې چاپېریال ته ضرورت لري چې د هغه ذهن او فکر آرام وي. خو دغه ستونزې اوس شاعر ته رالغاړي دي یا یو لیکوال ته رالغاړي دي. زه هم د یو شاعر په توګه تاسو پوهیږئ چې کله مې تاسو پیغام واورېده هماغه ساعت را باندې یو شاعرانه احساس راغی او داسې وزورولم چې او دا تا کلماتو ته یقین نه کوه، دې ته وهڅوم چې یو شعر ولیکم. او خدای شته هغه شعر مې وملیکه او دغه یو بیت درته وایم: له خاطرو نه پاڼې اړومه وخت تېروم، له خاطرو نه پاڼې اړومه وخت تېروم، کشکې د خیال په وزرو هر محل درتلی په هوا، د وچو پاڼو غوندې کشکې الوتی په هوا، چې له یوه ځایه تر بل ځای رسېدی په هوا. یعنی دا هغه د تاسو د پیغام اغېز و چې د یو شاعر په توګه یې په ما باندې وکوه. نو دغه ډول ټولنه ده او موږ هم د دغه ډول ټولنو سره لاس وګرېوان یو.
ډېره مننه سنگروال صاحب. میرمن نسرین حمیدی، تاسو خو په افغانستان کې له لیکوالو، خصوصا ښځینه لیکوالو سره په تماس کې یاست، دوی څه وایي، څه سوچ کوي یا څه لیکي؟
زه که څه هم په افغانستان کې د لیکوالانو سره په تماس کې نه یم، خو تر ډېره چې زه دوی ګورم، د دوی هغه لیکنې چې دي هغه له څو د افغانستان په اړه له څو اړخونو په څو اړخونو لیکنې کوي، چې له دې لارې دوی د وطن سره، د وطن هغه اوسني حالات، اوسني شرایط او اندېښنې د دوی په لیکنو کې څرګندېږي. چې دا د دوی لپاره یوازې یوه لیکنه نه ده، یوازې یو فکري یو هنري فعالیت نه دی، بلکې د افغانستان او افغانانو د ارمانونو او ستونزو غږ پورته کول هم دي. چې دوی لیکنې چې دي په بېلوبېلو موضوعاتو او بېلوبېلو اړخونو راڅرخېږي، لکه اوسنۍ حالاتو کې، اوسنۍ شرایطو کې د دوی ستونزې، لکه ډیری نجونې او ډیری هغه فعالان یا لیکوالان چې دي هغوی په کور ناستې دي، د هغوی هر ډول فعالیتونه څخه منی شوي دي، د هغوی کار زده کړې په هر څه بندیز دی. نو د هغوی د زړه درد، د هغوی هغه مشکلات او ستونزې موږ په لیکنو او ډیری وخت په شعرونو کې وینو، چې دوی د موږ سره یا د خلکو سره شریکوي او د شعر په ژبه یا د لیکنې په ژبه یې بیانوي. نو ډیری وخت د هغو کسانو لغه هم چې د هیواد کې دننه یا هم د هیواد څخه بهر دي، د هغوی غږ پورته کولو، هغه خلک چې د هیواد کې دننه دي، د هغوی که څه هم د غږ پورته کولو توان نه لري، خو په خپلو لیکنو کې د هغوی د عدالت غږ پورته کوي او د هغو ظلمونو په اړه خبرې کوي چې د نظامونو او ټولنیزو نابرابریو او جګړو له امله د افغانانو پر ژوند او خصوصا د نجونو او ښځو پر ژوند مستقیم اغیز لري. او دا مبارزه په لیکنو کې له حماسي ژبې څخه کار اخلي او هڅه کوي چې نړیواله ټولنه د افغانانو وضعیت ته متوجه شي. بل هم له بلې خوا نه که وګورو، د دوی د افغانستان سره د راتلونکي په اړه هیله ده، له دې سره چې د افغانستان له روان اوسني حالت څخه خوشحالي دي، خو بیا هم له افغانستان سره یو روښانه راتلونکي لپاره دوی هیله لري. نو نه دوی په خپلو لیکنو کې د سولې، پرمختګ او یو باثباته افغانستان هیله هم څرګندوي، چې د دوی داسې لیکنې کوي چې افغانستان ته امید او هیله وربخښي او د بدلون د امکان یادونه هم پکې کوي. او ځینې وخت د نوي نسل روزنه او فکر جوړونه هم ده، چې دوی په دې باور چې د افغانستان راتلونکی نه نوي نسل سره تړلی دی، دوی هڅه کوي چې په خپلو لیکنو کې نوي نسل ته د تعلیم، سواد او پوهې، سولې او پرمختګ اهمیت ور وپېژني. او همدارنګه د ځوانانو د پوهاوي لپاره داسې لیکنې کوي چې دوی د خپلو ارمانونو، حقونو او د افغانستان له وضعیت سره نښلوي. نو د افغانستان د ستونزو راتلونکي په اړه یوه ځانګړې فکر هم د دوی په لیکنو کې تر سترګو کېږي، او د وطن د مینې له مخې هم په ځینو لیکنو کې یو ارزښتناک فکر او احساس څخه کار اخلي.
بل میرمن حمیدی، په افغانستان کې د نن خو د دغه لیکوالو، خصوصا ښځینه لیکوالو، د فکر د خبروي لپاره فضا تنگ ده. آیا د افغانستان بهر دوی ته داسې امکان برابرې ده چې دوی وکول سي هغه څه چې لیکي چې تر نړۍ پورې ورسیږي؟
او د موږ په دې اړه ځینې زمینی شته دي، هغه څوک چې وکولای شي او لیکنه وکړي یا تر نورو ورسوي. لکه د موږ اوس یو د افغان ښځو د ادبي بهیر دی چې په هغې کې هم ډېری لیکوالانې ډیرای شاعران شتون لري چې یو څو وخت مخکې یو څو کسان وو چې غوښتل چې د هغوی لیکنې په انګلیسي وژباړي او په انګلیسي د هغوی کتابونه چاپ کړي. نو که چیرې دوی د دې سیمینار ته مساعده شي او خپلې لیکنې تر هغو کسانو ورسوي چې هغوی په انګلیسي وژباړي او بیا په انګلیسي هغه کتابونه چاپ شي، نو دا د دې لپاره یو ډېر ښه چانس دی.
ډیر مننه ښاغلی محب زغم هم را سره دی زغم صاحب، تاسو هم پروګرام ته شراغلاست. په افغانستان کې ډیر لیکوال تر ډیره څه لیکي او پر کومو مسایلو زیات تمرکز کوي، او له افغانستان بهر افغان لیکوال کومو مسایلو ته زیات پام کوي؟
سلامونه صالح صاحب تاسو ته او قدرمن اوریدونکو ته. زما په نظر په افغانستان کې مشت لیکوال خو نن سبا سختو اروایی فشارونو سره مخامخ دي په څو دلیلونو. یو خو دا چې د بیان ازادي نشته، د خپل فکر آزادانه نشي لیکل یو بیانولی، له بلې خوا د سانسور مسله ده، د بلې خوا د چارواکو له لوري د څارل کېدو او نیول کېدو او تا د شکنجې گواخونه ورته مواجه دي. نو په دې لحاظ معمولا په وطن کې مشت لیکوال یا څه نه لیکي یا داسې عمومي خبرې کوي، داسې غیر سیاسي لیکنې کوي، او ادبي پنځونې چندانې نه تر سترګو کېږي په دې وختو کې.
نو ستاسو سپارښتنه دغو کسانو ته څه ده چې دوی که لیکل بند کړي خو په واقعیت کې د تاریخ د لیکلو یو بهیر ورسره بندیږي، چې دوی باید دغه اوسنی واقعیت په دې خاطر چې د تاریخ حافظې ته وسپارل سي څه ډول ثبت کړي؟
او زما په نظر یوه مسله چې ممکن یو ناسم تصور په مو کې ایجاد کړی وي، هغه د دې ټولنیزو شبکو پیدایښت دی. تر دې پخوا به هر چا لیکنې کولې، ځان سره به یې خوندي کولې، او چې یو وخت یې د چاپېدو یا د خپرولو زمینه برابرېده بیا به یې خپروله. خو د ټولنیزو رسنیو په رامنځته کېدو سره هر چا چې به هر څه په ذهن کې ورتلل، په هماغه شېبه کې به یې لیکل او مخامخ به یې خپرول. نو دغسې یو ګومان کوم چې یو بد عادت پیدا شوی دی، او څوک چې څو لیکي او خپره یې نه کوي فکر کوي چې هېڅ مې نه دی لیکلي، حال دا چې داسې نه ده. څو لارې دي. یو مثلا موږ تاسې د سحر صاحب د ښاغلي عالمګل سحر هغه خاطرې چې د تنظیمي جګړو په وختونو کې لیکلې وې، سره له دې چې په کابل کې یا په نورو ښارونو کې وخت کې ډېر لیکوال وو او د هر څه په خپلو سترګو لیدل، خو نورو هیڅ نه دی لیکلي. سحر صاحب چې هغه یادښتونه لیکلي دي، هغه خاطرې، هغه زه فکر کوم چې د تاریخ لیکونکو دپاره یو بهترین ماخذ کېدای شي، ځکه چې د لومړي لاس منابع دي. نو اوس هم هغه لیکوال چې په وطن کې دي، که په دې ډارېږي چې لیکنې ممکن ورته سرخوږی جوړ کړي کې کولی شي چې لیکنې وکړي، ځان سره یې خوندي وساتي، بیا چې مناسب وخت یې راغی په هماغه وخت کې خپرې کړي. بله لاره دا ده چې کېدای شي چې په نامستقیمه ژبه، په سمبولیکه ژبه څه چې غواړي هغه ووایي، بې له دې چې کوم ګواښ ورته متوجه شي.
ډیره مننه ښاغلی شاهسوار سنگروال. زیات وخت تاریخي لیکنی کوي، تاریخ باندې بحث کوي. سنگروال صاحب، ستاسو لپاره جالب څه دي چې له وروستیو تحولاتو راهیسې هغه ثبتېدو ته، شننې ته او د تاریخ حافظې ته سپارلو ته اړتیا لري؟
بله، رښتیا هم ته بریده به خود لاسوندنو پیدا کېدو ته ضرورت وي، او هغه څه چې په هیواد کې دننه وي بهر به نه وي. ولې داسې هم نه دی، ځکه موږ په نړۍ کې ډېرې داسې بېلګې لرو چې ډېرو د لیکوالو دغه ډول ترخې شېبې ګاللې دي، ولې هغو بیا هم د خپلو کلتوري فعالیتونو په لړ کې خپلې لیکنې کړې، شعر یې ویلی، کیسې یې لیکلی، تاریخ یې لیکلی. او ما هم چې د یو پردیس لیکوال په توګه باندې نه یوازې تاریخي آثار مې لیکلي، چې دا سږکال مې تقریبا لرغونی افغانستان په نوم یو کتاب چې تقریبا لږ تر لږه 1200 پاڼې کېږي، او دا مې ولیکه، او نه یوازې مې لاسوندونه یا ریفرنسونه له افغانستان تر لاسه کړ بلې دلته چې منګ کمی کم کتابتونونه لرو خصوصا زه چې په لندن کې اوسېږم دلته د بریټیش لایبرری یو ډېره شتمنه معنوي پانګه لري له هغې نه مې دغه 25 کاله زیاتو کم ډېره استفاده چې کړې فرضاً ما دې تا ایسته معلومه دی ممکن ما اورېدلي به وي یا نه چې تقریبا ما په بریټیش لایبرری کې چې هغه 1960 پښتو قلمي نسخې موجودې وې په دې مې تقریبا 15 کاله په پرله پسې توګه کار وکړ او د هغو پاڼې چینجو هم خوړلې وې ولې په ډېر تکلیف مې دا 15 کالو کې دا پروژه تکمیل کړه او هغه اثر مې چا پام کړ همدغسې د پښتو ادبیاتو په تړاو باندې تقریبا ما دغه درې واړه ادبي دورې چې لرغونې ادبي دوره شي منځنۍ یا کلاسیک ادبي دوره شي یا معاصر ادبي دوره شي په دې مې یو کتاب لیکلی چې تقریبا یو 15 کاله مخکې خپور شو همدغسې مې د افغانستان د معاصر تاریخ په باب باندې افغانستان د معاصر تاریخ په رڼا کې له احمد شاه ابدالي تر حمید کرزي دا سمن تقریبا 2 کاله د مخه چاپ شو یعنی دغه ټولې ستونزې موږ ته رالغاړي دي ولې دا ستونزې په دې معنا نه دي چې موږ نو لاس تر زنې کینو څه شی ونه لیکو لکه څنګه چې تیرو نسلونو موږ ته یو فرهنګي میراث راپریښی دی او همدغسې راتلونکی نسل په موږ حق لري چې هغو ته یو څه پرېږدو صحیح دی چې هغه لیکنه به تته وي لیکنه به بشپړ انځور وړاندې نه کړي ولې لږ تر لږه لیکوال ته یا تاریخ پوه ته یا د لیکوال چې د بلې لیکنې لیکبنې سره سروکار لري هغه کولی شي چې د خپلې تجربې له مخې د خپلې مسلکي او اکاډمیکې پوهې له مخې هغه لاره پیدا کړي یعنی لاس تر زنې کېناسېدل نه دي په کار کار کول په کار دي دا چې یعنی تاسو یقینو کوئ چې دغه چې ورځ به نه وي چې ما د ټولې ورځو هغه ډلیزې رسانۍ نه وي څارلي او په هغو کې مې هغه توکي چې د فرهنګ بېلابېلې برخې که هغه د معنوي فرهنګ برخه ده که هغه د مادي فرهنګ برخه ده په هغې باندې مې ډېر مواد راټول کړي نو لیکوال خو نو داسې نه دی چې هر څه لکه وهې غوندې پې راځي لیکوال خو یا که هغه تخلیقي آثار لیکي او که تحقیقي آثار لیکي هغه یو څه ته ضرورت لري او هغه څه چې ضرورت لري هغه په هره ټولنه کې لږ ډېر پیدا کېږي دغسې هم نه دی اوس فرضاً په افغانستان کې حالات موږ پوهېږو خصوصا د شعر په برخه کې تاسې پوهېږي چې شعر خپله یاغي ژبه لري او خپلو یاغي لفظونو او انځورونو ته او تصویرونو ته دغسې یو څه په کار دي چې هغه لفظونو لاره ته بنده نه شي چې دا ډول لفظ مه کاروه دا ډول انځور مه کاروه دا ډول تصویر ته لاره مه راکاږه مینه مه کوه میکده مه ستایه موسیقي مه ستایه یا نور دغه ډول استعارات یا کنایه یا مجاز یا احساس یا تفکر یا تخیل یا احساس په دې باندې بندیز کلګیږي هم ولې لیکوال کولی شي لکه د مخه چې د موږ ملګري وویلې موږ سمبولیکه ژبه لرو موږ تصویري ژبه لرو موږ استوروي ژبه لرو په شعر و ادب کې موږ ډېر داسې څه پیدا کولی شو چې موږ له تاریخي راباسي او راتلونکی نسل حق لري په موږ باندې دا ټول ستونزې دا ټول کلاونه به ګالو ولې راتلونکي نسل ته به یو څه ورکوو د ما خپله شخصي تجربه چې زه څومره لرم ممکن تاسو ته به معلوم وي نه چې اخرنی کتاب مې چې رانورانیږي ستا د پلونو نښې دا د ما کتاب دی چې تقریبا 3-4 میاشتې مخکې چاپ شو د مستقبل کتاب پلورنځي لخوا تقریبا دغه کتاب چې 110 پاڼې یا څونه پاڼې دی تقریبا دا د ما د ژوند هغه ټولې هڅې دي چې دې ته مې یوه لاره واره کړې دی خو په هر حالت باندې هغه شاعران د ما سپارښتنه ده د هغه لیکوالو شاعران چې له هېواد نه بهر دي او که د هېواد کې دننه دي هغوی دې باید لاس تر زنې کېنني او دا شرایط خو داسې نه دی لکه مل مهای چې د اوبو د جریان سره خپل لوری نه شي ټاکلی نه انسان د یو ژوندي مخلوق په څېر د یو اجتماعي مخلوق په څېر انسان لیکوال خصوصا لیکوال او شاعر خو دا خو یو د ټولنې یو مخکښ موجود دی هغه باید دې شرایطو کته کېنني او یا دې شرایطو ته داسې ځان ونه سپاري لکه ما چې د یو مړه مهي مثال راوړ چې د اوبو د جریان سره خپل لوري نشي ټاکلی. نه غوته دغه ټولې ستونزې چې پیدا کېږي باید د ستونزو په وړاندې ښه هغه مقابله چې کله کله که یو لوی سمندر یا یو لوی سیلاب په چاره روان وي او څوک ورته ټینګ درېږي خو وړي یې یا املا ماتوي. نه هغه څه په کار نه دی، ولې هغه څه په کار دي چې سړی باید لامبو زده کړي، لږ تر لږه باید سړی هغه خپل ځان هم وژغوري، ټولنه هم وژغوري او راتلونکي نسل ته هم یو څه ورکړي.
ډیره مننه. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ژوند رنګونو پروګرام د ازادي راډیو اوري. نن مو میلمانه دي لیکوال شاهسوار سنگروال، لیکوال محب زغم او لیکواله نسرین حمیدی. میرمن حمیدی، تاسو ترازو درې کاله مخکې چې تاسو لیکنې کولې څه مو لیکل او له وروستیو تحولاتو راهیسې مو د لیکنو بڼه څنګه ده؟ نن سبا کوم مسایل ستاسو ذهن ته زیات درځي؟
مننه. ډېر درې کاله مخکې د ما لیکنې چې وي، زه هغه وخت کې محصله وم، کابل کې د طب محصله وم، نو ډېرې لیکنې چې د ما وې په ټولنیزو موضوعاتو وې. اوس وخت کې ډېرې لیکنې مې د وطن په اړه دي، دلته چې جلا وطنۍ کې مې هم نو ډېرې ذهن ته چې د ما کومه لیکنه راځي هغه د افغان نجونو درد، د هغوی خاطرې کومې چې ما په خپل ژوند کې د هغوی لیدلې دي، ما سره کوم صنف کې چې د دوی مشکلات مې لیدلې دي، هغوی مې ډېر ذهن ته راځي، په هغوی په اړه لیکنې کوم. او د افغان ښځو په اړه، د افغان ناوړه دودونو په اړه، کوم چې تل د موږ افغان ښځې، د موږ افغانان په ټوله کې د ناوړه دودونو قرباني شوي دي، نو زه اوس وخت د ما ذهن ته همیشه باندې اړه ډېری وخت لیکنې کوم. او د دې تر څنګ د وطنۍ په لیکنو کې ډېر کله د هیلو، دردونو، بیلتونونو موضوعات چې دي لیکم، چې د خپلې ژبې، کلتور، بقا په اندېښنه په اړه اندېښنه لرم، او هڅه کوم چې د افغانستان کلتور، ادب او تاریخ میراثونه موږ ټول یعنې باید ژوندي وساتو. د دې تر څنګ باید د خپلې خاورې لپاره د یوې هیلې نړۍ هم انځور کړو، او د سولې، ثبات او پرمختګ په اړه هم باید موږ لیکنې وکړو د نوي نسل لپاره. نو په ټوله کې که زه ووایم چې د افغان لیکوالانو فکرونه، لیکنې په افغانستان کې هغه د اوسنیو روانو تحولاتو سره هم مستقیمه اړیکه لري، موږ په شمول که څه هم زه ځان ته لیکواله نه وایم او لیکواله نه یم، خو بیا هم د لکه د اوس چې پروګرام کې د موږ استادان شتون لري لیکوالان، زه د دوی په نسبت زه هېڅ هم نه یم او تر اوسه خو لیکواله هم نه یم، نو نشم کولای چې د دوی په وړاندې زه داسې ځان ته لیکواله وایم یا داسې خبرې وکړم. خو ډېری وخت د ما لیکنې چې دي هغه د وطن د دردونو او د افغان نجونو د دردونه بیانوي.
ښاغلی زغم، د میرمن حمیدی څرګندونو ته په پام، د خپلې شخصي تجربې په اړه راته وایست چې په بهر کې ګڼ لیکوال وایي له وطن او وطنوالو سره یو ډول عاطفي اړیکو کې دي، هلته چې یوه کوچنۍ پېښه هم کېږي پر دوی ژور او د زړه له کومې زیات اغېز کوي. دا ولې داسې ده؟
بالکل داسې ده چې وطن نه خو زړه نه شکېږي، ناممکنه ده وطن نه د چا یېرېږي او نه هغه علایق او هغه تمایلات چې له وطن او وطنوالو سره لري هغه پرې کېږي. په تېره بیا لیکوال او شاعران چې لا حساس دي او عواطف لا نری دي، دوی په هر درد زیات دردیږي او د وطن په آبادۍ خوشحالیږي، نو دا طبیعي خبره ده.
ښاغلی سنگروال، ځینې حکومتونه ولې لومړی گزار پر لیکوال او هغو کسانو کوي چې قلم یې په لاس کې دی او غواړي چې واقعیتونه بیان کړي، د دغو کسانو پر قلم او فکر باندې ولې ځینې حکومتونه گزارونه کوي؟
دا یوازې دا اوس نه دی، په هر وخت کې حاکمو طبقاتو له خپل تعصب نه استفاده کړې ده، او هغه درباري لیکوالو، شاعران چې دی ته ډېره بریده کوشش کړی چې په خپل دربار کې وروځي او د هغو ثنا او صفت ووایي، نو هغه نازولي دي، د هغو خولې له سرو زرو ډکه کړې دي، هغو ته د ژوند ښه شرایط برابر کړي. ولې هغه یاغي شاعر یا هغه یاغي لیکوال چې هغه په دې باندې ویاړي چې یا فرضاً یو شاعر چې لوړ شاعرانه تخیل د شاعر لپاره هغه د شعریت او د هنریت بنسټ ګړي او هغه یو خلاق فکر کوي چې هغه په خپل شعر کې یا په خپل لیکنه کې د نوښت او پایښت لیکلو ته لاره پرانیزي، نو هغه خو نو طبعا هغه څه چې حقیقت دی په ټولنه کې یا هغه څه چې هنري ارزښتونه دي، هنري سمبولونه دي چې د انسان په عواطفو باندې اغیزه کوي، هغه خو نو بیا داسې نه شي کوی، هغه مجبور دی چې هغه څه ووایي چې هغه د ټولنې اغیز پرې پروت دی، او هغه څه باید ووایي چې هغه اوسنۍ ټولنه او راتلونکی نسل ورته ضرورت لري. په هغو نو دغه حاکمه طبقه یا دغه حاکمان د وخت همیشه په دغه ډول شاعرانو په دغه ډول لیکوالانو باندې فشار راوړي، خو په هر حالت باندې بیا هم دغه ډیوه چې چا لګولې ده هغه څوک نشي کولی چې په بشپړه توګه یې مړه کړي. د هغو رڼا به تته کړي، دې کې څوک نشته ده چې رڼا به تته شي، ولې د مړه کېدو وس یې د چا په وس نه دی. په دې وروستیو کې ما یو کتاب لیکلی له بلۍ د ارک تر ماڼۍ، مثال به درته راوړم، دغه هغه یو کتاب لیکلی دی اصل شرق، او اصل شرق ویلي دي چې هغه شپه چې کودتا کېده داوود خان او زوی یې وایست ما کور ته راغلل، او دا له مبالغې او له دروغو یوه ډکه لیکنه ده چې اصل شرق کړي، او ده داسې فکر کوو چې زه خو داوود خان هم مړ دی او وایست هغه زوی هغه هم مړ دی، نو دا به څوک بیا وي چې د ما دغه حقیقت څرګند کړي. او تاسو ته معلومه ده چې هغه په شخصي ژوند کې چې څومره موږ داوود خان پېژنو یو مغرور انسان و، هیڅوک دا فکر نه شي کوی چې دی د اصل شرق کور ته ورغلی وي او ورته ویلي چې دغه کودتا یا دغه پاڅون چې زه کوم دا به کامیاب شي، هیڅکله نه. او بیا اصل شرق دومره په ټولنه کې دای سړی نه و چې هغه خپل وخن ارتباطات په خپلو ټولنیزو مناسباتو کې ولري، نو هیڅ تصور نه شي کېدی. ولې ما په دغه کتاب کې راوړي دي، وایي هغه وخت چې داوود خان هغه خپل سریاور ته وایي چې نن کور ته مه ځه، نو هغه وایي چې زه کور ته لاړ نه شوم، نو دغه یولس نیمې بجې د شپې راته وویلې چې څوک راځي دروازه ټکې، خو که دروازه یې وټکوله تې ورته بیا خلاصه کړه. وایي کله چې دا یولس نیمې رانغلل په کم دولس بجې تقریبا د شپې وایي چې دروازه وټکول شوه، زه ورغلم دروازه مې چې خلاصه کړه نو یو راته وویلې زه محتاط یم، عبدالحمید محتاط یم، بل راته وویلې زه وفادار یم. نو ما ساته وکتلې، سردار صاحب راته اشاره وکړه چې دروازه خلاصه کړه، او دی بیا وایي چې د سهار نه اته بجو نه چې زه د سردار صاحب سره وم تر سبا اته بجو چې دی رادیو افغانستان ته زه ورسره وم. ګوره نه هغه د اصل شرق خبره خپله ردیږي، یعنی لیکوال په هر حالت کې خپله لاره نه ورکوي، د ډیرو لږو نزاکتونو نه هغه ډیره استفاده کولی شي. او تاسې پوهیږئ چې هره لیکنه چې څوک کوي هغه باید خصوصا په اجتماعي علومو کې هغه باید هم تحلیلي وي او هم تحلیلي، له تحلیلي او تحلیلي لیکنو نه پرته یو لیکنه بشپړه نه ده. نو په هر حالت باندې د تاسو د پوښتنې په درناوي باید ووایم چې که څومره د وخت حاکمان په بېلابېلو وختونو کې په لیکوالو باندې، په شاعرانو باندې، په هنرمندانو باندې او د دغې لارې په ټولو پلویانو باندې که هر ډول فشار راوړي هغو نه لاره نه ورکېږي. ما د مخم په بحث کې یو اشاره وکوله چې زه ډېر داسې لیکوال تاسو ته معرفي کولی شم، خو تاسې وخت یوې ټاکلې موضوع ته ورکړ سوی، نه غواړم چې لږ نه سرغړونه وکړم. زه ډېر لیکوال تاسو نه د وخت د روسیې نه راواخله تر فرانسې پورې، د فرانسې نه راواخله د غربي نړۍ د نورو هېوادونو ډېر لیکوالو دپاره، یا فرضاً تاسو ته زه وایم دا د هغه د منځنۍ پېړیو تاریخ، تاسو وګورئ چې د منځنیو پېړیو تاریخ تقریبا زر کاله دوام وکړ، او این د رنسانس یا د هومانیزم تر وخته پورې دا توره او د منځنیو پېړیو دوره وغوځېده. ولې په هماغه وخت کې هم تاسې پوهیږئ چې موږ داسې لیکوال او شاعران په نړۍ کې درلودل چې هغو داسې لیکنې په خپل وخت کې په نشتو امکاناتو باندې، اوس خو ډله ییزې رسنۍ په هر کور کې موجودې دي، سړی باید ډېر ته داسې غاله کې نه دي چې اوس په افغانستان کې داسې حالت دی، په مسافري کې داسې حالت دی. بلې موږ مسافري سره اوس عادت شوي او دا مسافري ورځ خو وخت خو داسې نه دی چې یو میاشتې وروسته ختمېږي، نه، خو موږ خو دغه تقریبا دا نیمه پیړۍ له دې ستونزو سره لاس او ګرېوان یو. نو اوس باید موږ د خپل ټول عادتونه بدل کړي او خپل عادتونه باید دې ته راواړو چې له هرې موقع نه چې څومره پوهه پوره دی باید د هغې نه استفاده وکوو. نو زه وایم که د تاسو د خبرې پخلی بیا کوم که چېرته په موږ باندې هر ډول فشارونه راځي باید لیکوال خپله لاره ټپه باندې ونه دروي او خپل لوری باید د خپلو امکاناتو سره سم وهڅوي.
ډېره مننه سنگروال صاحب. یو اورېدونکی په لاین کې دی، دوی ته ورزو، د دوی نظر به واورو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
د توخی هم د زابل ولایت په شاجل ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم. تاسو او ستاسو نه قدر وړ مېلمنو او ټولو اورېدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. رښتیا هم نو دا شعر او شاعري او لیکوالي دا یو غټ صفت ده چې په یو انسان کې موجود دي. نو موږ ویاړو چې په افغانانو په افغانستان کې ښه ښه لیکوالان شته او شاعران شته. رښتیا هم دوی د وطن لپاره ډېر خدمتونه کړي دي، تاریخونه یې راژوندي کړي دي او خلک ډېره استفاده ځینې کوي. نو موږ دوی ته په ډېر ښه سترګو باندې ګورو او دوی د صفت او د ویاړ ورد. نو موږ له محترم میلمانه څخه دا پوښتنه ده چې شعر او لیکوالي څومره مناسبت سره لري او کوم وخت لیکوالي و پای ته رسېږي او چاته لیکوال ویل کېږي او لیکوالان پر څو قسمه دي، څو درجې لري؟ مننه.
شغل اسغم تاسو ترازو مخ غوړدون کې یو پښتنه وکړه چې شعر او لیکوالي څه تړاو سره لري، څو ډول دی او کوم کاست لیکوال یا شاعر وایلې سمې ربانی ک د دې نظر پاره تاسو خپل تفسیر وکړي.
شعر او شاعري او لیکوالي خو دواړه د ادب د دوو صنفونو پنځون کو ته ویل کې وایل کې نو شاعر شعر لیکي او لیکوال کیسه ناولونه ډرامې. د ډولونو په باره کې البته په نورو ملکونو کې اصطلاحات متفاوت دي. مثلا دوی چې لیکوال وایي یوازې کیسه لیکوال یې منظور وي، هغه څوک چې لنډې کیسې او ناولونه لیکي دوی ته لیکوال وایي. خو زموږ په ژبه کې بیا لیکوال په مجموع کې هر مؤلف ته، هر چاته چې کتاب لیکي لیکوال ورته وایو. نو په دې حساب کې د خپلې ژبې په حساب کې په ډولونو وویشو، نو یو هغه لیکوال دی چې ادبي آثار پنځوي، یو هغه لیکوال دی چې علمي تحقیقي څېړنیز د غیر تخیلي یا نان فیکشن پنځوي. لولوی سره د غو په دوه ډولونو ویشل شو.
بل نزغم صاحب، د ځینو لیکوالو د کتابونو د ټولېدو په باب که ستاسو نظر واخلم، دا څنګه یو اقدام دی چې په دې وروستیو کې بیا بیا په افغانستان کې تکرار شوی؟
او دا که خو د دې اوسنیو چارواکو د راتک په مغه لومړیو شپو کې هم وشو. مثلا په هرات کې د ښاغلي استاد محمد محق کتابونه یې راټول کړل او حتی ځینې کتاب پلورونکي چې هغه کتابونه ورسره وو هغوی شکنجه هم کړل. او بیا دغسې دا لړۍ پسې وغځېده تر ننه پورې. خبره دا ده چې یو خو له لویه سره زه فکر کوم چې دا بېمانا کار په دې دی چې که دوی فرزند زموږ کتابونه هلته راټولوي نه پرېږدي چې خلک یې ولولي. نو انټرنیټ خو راڅخه نشي نیولی، اوس ډېر ویب سایټونه دي چې کتابونه په برېښنایي بڼه خپروي او هر څوک چې وغواړي خپله وینا، خپل اثر لوستونکو ته، مخاطبانو ته رسولی شي. د دې کار عمده تاوان زه فکر کوم چې د کتاب خپرونکو او کتاب پلورونکو ته رسیږي، ځکه چې څنګه چې زه خبر شوی یم دوی د کتابونو د راټول شویو کتابونو په بدل کې نور کتابونه ورکوي چې چې دا د هغو کتابونو ځای نه په بیه نیسي او نه د بازار د تقاضا په حساب، ځکه چې هر کتاب خپل مخاطبان لري، خپل خریدار لري. نو خپرندوی چې یو کتاب باندې پیسې لګوي، یو کتاب چاپوي په همدې تمه یې چاپوي چې دا به خرڅېږي او بیرته به خپلې پیسې ترې بودوي. خو هغه کتاب واخیستل شي او پر ځای یو بل کتاب ورکړل شي، هغه کتاب ممکن هغسې خرڅ نه شي او په بیه کې هم بالکل هغه معاوضه مناسبه نه وي. نو بله مهمه خبره په دې کې دا ده چې لکه د چارواکو نورې خبرې چې ډېرې کلي دي او هر مفهوم سم پکې تعریف شوی نه وي، دا هم همداسې یوه کلي خبر ده. دوی وایي چې هر کتاب چې زموږ له دینی ارزښتونو سره په ټکر کې وي یا د نورو فرهنګونو رواجون کې وي دا راټولو. دا اوس ګورې ډېره کلي خبره ده. هر څوک ممکن د خپلې سلیقې په اساس یو کتاب باندې ګوته کېږدي او ووایي چې دغه کتاب د دغه ارزښت خلاف دی یا دغه کتاب دغه پردی دود په مخ رواجوي. دا خپل سرایو ته لار پرانیزي او ممکن سیمه ایز چارواکي او ټیټپوړي چارواکي د دوی هر یوې په خپل سر دغه سې کتابونه راټول کړي او د کتاب کاروبار به له سختو تاوانونو او ننګونو سره مخامخ کړي.
ډیره مننه زغم صاحب. میرمن نسرین حمیدی، نن سبا په افغانستان کې یو افغان ښځه یو بیژغه موجود دی چې ورځ په ورځ ورباندې نور محدودیتونه لګول کیږي. د افغان ښځو د ژغ رسولو لپاره ستاسو په نظر ناسانه طریقه څه ده چې دوی تر نړۍ خپل آواز ورسوي؟
د ما په نظر افغان هغه افغان ښځې چې هغه افغان نجونې چې اوس په کورونو کې ناستې دي، هغوی چې د هېڅ فعالیت اجازه نه لري، که هغوی هېڅ نه شي کولی، حداقل دومره خو کولی شي چې هغوی لیکنې وکړي. هر څومره چې کولی شي دوی باید لیکنې وکړي. که نور څه نه وي، دوی کولی شي چې هغه خپلې ورځنۍ خاطرې، ښې خاطرې، بدې خاطرې دا ولیکي او داسې نور ځینې هغه شته د دوی دپاره. مثلا لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، د موږ ادبي بهیر دی، په هغو کې نوي نوي لیکوالان شته دي چې هغوی لومړی کې هېڅ لیکنې نه شوای کولی. هغوی اول لومړی کې د سالت کې وي چې خپلې خاطرې نه شوای لیکلی، خو اوس کولی شي ښې ښې کیسې ولیکي، ښې ښې شعرونه ولیکي. نو د موږ سره په هغې بهیر کې لکه د استاد نعیمه غنی ده، شفیقه خپلواک، همداسې نور لیکوالان دي چې هغوی ورسره مرسته کولی شي. نو دا د دوی لپاره یو ښه مصروفیت هم کېدلی شي، د دوی هغه د خپګان او افسردګۍ مخه هم نیولی شي. دا چې اوس دوی په کور ناست وي او هېڅ ډول فعالیت نه شي کولی، کولی شي لیکوالۍ ته مخه کړي، هغه خپل روزمره روزانه خاطرې ولیکي او د وخت په تېرېدو سره کېدلی شي هغه او د وخت په تېرېدو سره کله چې دوی ډېرې ولیکي، ډېره لیکوالي وکړي، استادان یا داسې نور لکه مخکې مې چلونه وکړه، هغوی ورسره مرسته وکړي، نو کولی شي چې کیسې ولیکي، لنډې کیسې، دوی لنډو کیسونه وروسته کولی شي دوی ناولونه ولیکي او کولی شي هغه بیا یا خپله وژباړي او یا کېدلی شي چې نور څوک یې وژباړي. که دا وژباړل شي نورو ژبو ته، ډېری داسې کتابونه د اوس وختو کې د یوې میاشتې شاوخوا کې زه خبره شوم، همداسې ډېر د نجونو کتابونه وو چې هغوی د ځینو خپرندویو ټولنو د خوانه یا د ځینو کسانو د خوانه هغوی مختلفو ژبو ته وژباړل شول، فرانسوي ژبې ته او انګلیسي ژبې ته وژباړل شول، خپاره شول. نو که دوی هم همدغه کار وکړي، نو دا به د دوی دپاره ډېره ګټوره وي.
ډېره مننه ښاغلی سنگروال. په افغانستان کې هغه لیکوالان چې نن سبا پاتې دي، ستاسو په نظر آیا کولی سي خپل نظر او سوچ په ازادانه ډول بیان کړي؟ که دا کار وکړي له کومو چیلنجونو سره مخامخ کېدای شي؟
بلې، رښتیا هم په افغانستان کې کوم ستونزې شته دي کې شرط نشته دی هغه لیکوالان چې فرضاً څه شی زده وي هغه وغواړي ولیکي. او طبعا لیکوال خو موږ ته استیږو چې داسې څه نه لیکي چې هغه په اخلاقي لحاظ، په ټولنیز لحاظ باندې د کوم ستونزو سره مخ شي. خو هغه سیاسي تعاملات له بده مرغه دغه راغلي دي چې ما مخکې د یاغي لفظونو خبره وکړه. فرضاً مثال یو شاعر، تاسو ته دی چې لوړ شاعرانه تخیل خو یوازې دا شعر موږ دې ته نسو ویلی چې یوه قافیه وال شعر دې راواخله او قافیه دې ورته جوړه شي او په هغه کې دې یو شعر شاعرانه تخیل نه وي، په هغه کې دې یو د شعریت او هنریت بنسټ نه وي. او موږ خو په دې بیا پوهېږو چې د شعر ویلو ستره هستي شاعرانه تخیل دی، او په شاعرانه تخیل کې یو شاعر موږ ګورو چې شراب نه دي څکلي خو د شرابو یادونه کوي، او دا دې لپاره کوي چې شعر ته یو هنري ارزښت یا شعر ته یو هنري دبدبه ورخي. ولې هغه په دې معنا نه دی چې څوک د شرابو کلتور په هغه ټولنه کې رواج کړي. یا شاعر یو میناناک موجود دی، یو ټولنیز مخلوق دی، او شاعر همیشه مینه کوي. او مینه خو نو د مینې بېلابېل حالتونه دي، ګلانې خوښېږي، طبیعت یې خوښېږي، انسان یې خوښېږي. نو په که چېرته په داسې شعرونو باندې چې په هغه کې مینه وي، په هغه کې موږ په تاسو پوهېږي چې هغه یو ډېره مشهوره خبره ده. ما په دې وروستیو کې یو کتاب لیکلی د شعر ژبه او ادب نومېږي، هلته د ما د دې شعر او هغه کې یو عنوان دا دی موسیقي ناوې ده او شعر یې ګانه. نو کله چې موږ وایو چې موسیقي ناوې ده او شعر یې ګانه، نو چې په یو ټولنه کې موسیقي نه وي خو د شعر هغه نیم وجود خپل هغه هنري دبدبه له لاسه ورکوي. خو بیا هم نو دغه ستونزې هر چا ګاللي، موږ هم باید وګالو. رښتیا تاسو خبره په ځای ده چې دغه ډول لیکوالان چې هغه د خپلو لیکلو یو ځانګړی سبت لري او د هغه سبت د لیکلو دپاره ورته زمینه برابره نه وي، دا یوه لویه هنري ادبي ستونزه ده چې موږ شاعران ورسره لاس و ګرېوان دي. فرضاً مثال یو بل مثال فرضاً زه درته ویلی سم چې موږ د شعر ویلو دپاره زړه راښکونکو کلماتو ته ضرورت لرو، هنري سمبولونو ته ضرورت لرو، انساني عاطفې ته ضرورت لرو، او موږ دا ټول د تخیل په مټ باندې دغه ذهني عقلي ځواک پیاوړی کولی شو، هغه پنځولی شو. خو بیا هم کله کله ستونزې وي، ولې د دې ستونزې هغه دی پیکاسو نظر دی. پیکاسو باندې چې هم دغه ډول بندیزونه و د خپل د هنر په تړاو باندې، ولې هغه خپلې مجسمې داسې وپنځولې چې اوس یې تقریبا کلونه وروسته ورته جهان یا نړۍ ګوته په خوله ده. یعنی دغه ټول حالتونه داسې نه دي چې هنر په ټپه ودرېږي او یا کلتوري ارزښتونه په ټپه ودرېږي. دا به د خپل شاعر شاعرانه نه وخت وي، د خپل لیکوال هغه د لیکوالي ارزښت به وي، هنریت به وي چې څنګه کولی شي خپل آثار وپنځوي. ولې ستونزې خو موجودې دي، د تاسو د خبرو پخلی کوم چې رښتیا دغه ډول ستونزې موجودې دي، خو شاعر باید پکې خپله لاره ورکه نه کړي.
ډېره مننه میرمن نسرین حمیدی. آیا په افغانستان کې له دغو بهیرونو پرته چې تاسو یادونه وکړه، د افغان لیکوالو داسې یو اتحادیه سته چې ټول سره تر یوه چتر لاندې راټول کړي او یو واحد قوت ایجاد کړي، په افغانستان کې دننه یا له افغانستان د باندې؟
د افغانستان بهر، افغانستان بهر طبعا چشته دي، خو افغانستان دننه زه متاسفانه چې په دې اړه هیڅ معلومات نه لرم.
نو د افغانستان د باندې داسې یو اتحادیه تاسو ګوره چې ټول لیکوال تر یوه چتر لاندې راټول کړئ سي؟
نه
نه، افغانان په اړه داسې کوم چت مات روسم دي. تاسو ته څه فکر کوئ چې داسې یوې پراخې اتحادیې ته اړتیا نشته چې ټول سره منسجم کړي افغان لیکوال؟
ولې نه صالح صاحب، دې ته سخت ضرورت په دې دی چې نن سبا هر لیکوال خپل انفرادي هڅه کوي او کار کوي، مګر منسجم کار نشته او موږ نن سبا منسجم کار ته ضرورت لرو. البته هدف می ده چې هغه تخلیقي کار خو د هر چا خپل دی، هغه بیل هغه په انفرادي شکل کیږي کنه، مګر وطن ته د خدمت لپاره منسجم او ګډ کار ته ضرورت دی. هغه په دې چې نن سبا اکثر لیکوال غربي هیوادونو ته راکډه شوی دی، او په دې کې ډیره برخه داسې لیکوال دي چې په یو مهمه بهرنۍ ژبه پوهیږي. نو او په دې ښه پوهیږو چې غربي هیوادونه د فکر د تولید او د فکرونو د روزنې ډیرې زیاتې سرچینې لري. نو دته موږ نن سبا سخت ضرورت لرو چې لیکوال سره منسجم شي، سره راټول شي او ګډې هلې ځلې وکړي چې نویو نسلونو ته، وطن میشتو ته داسې فکری د فکری روزنې دپاره داسې مواد برابر کړي چې د جهالت او د تعصب او تنګ نظرۍ له لومو څخه خلاص شي او په وطن کې یو فکری بدلون راشي. له بده مرغه په دې برخه کې څوک کار نه کوي او هر څوک همغسې انفرادي په خپل سر لګیا دي.
بله مننه. ښاغلی سنگروال، په بهر کې میشت لیکوال خدا اسانتیا لري چې د ژبو له زده کولو وروسته ډېر علمي او نور کتابونه راوژباړي. دو کسانو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې باید دا کار ژر تر ژره ونه کړي؟
دا ډېره مهمه مسله ده. رښتیا هم موږ ژباړې ته ډېر ضرورت لرو او رښتیا هم اوس په بهر کې چې کوم لیکوال یا شاعران آباد دي، هغوی دې زه فکر کوم چې دغه ضرورت درک کړی دی چې موږ باید پښتو هغه اثر چې هغه تقریبا تخلیقي بڼه لري او په تخلیقي بڼه هم که فرضاً زه په دوه برخو وویشم، یوازې د شعر په اړه البته چې فرضاً هغه ولسي ادبیات یا ولسي شاعري یا فولکلوریک آثار دي، او بل همدغه شاعران چې څه وخت ورته ځینې سبکونه نورو ژبو نه ورته راغلل لکه غزل یا نور دغه ډول شعرونو ته. نو په دغه باب باندې خو بیا موږ وایو چې ډېر داسې امکانات شته ده چې شاعران خپل هغه ولسي ادبیات یا خپل هغه تخلیقي ولسي او فولکلوریک آثار نورو ژبو ته وژباړي. فرضاً زه ساري په توګه تاسو ته د لنډۍ یادونه کوم. او لنډۍ د پښتو ژبې هغه ګټور اثر دی چې موږ کولی شو چې د هومر د آثارو سره یې پرتله کړو. هغه هومر چې زر کاله عیسی علیه السلام د مخه زیږېدلی او په سترګو ړوند او د الیاد او اودیسه په څیر باندې، هغه آثار چې اوس په یونان کې ابدي دي، او یا همدغسې د مهابارتا آثار درته یادولی شم، یا همدغسې د اوستا آثار درته یادولی شم. یعنې دا ټول هغه څه دي چې موږ کولی شو د لنډۍ تنده په دغه ډول آثارو ماته کړو چې په لسګونو زره لنډۍ هم د افغانستان اکاډمۍ او هم د کوټې اکاډمۍ او هم د پېښور د پوهنتون اکاډمۍ دا راټول کړي دي. موږ کولی شو چې دا تاسو خبره په پښتو په نورو ژبو وژباړو او نور خلک د دې نه خبر کړو چې دلته یو ډېره لویه معنوي هستي موجوده ده چې په نړۍ کې یا ساری نه لري او که لري نو د ګوتو په شمېر ساری به چې هغه لنډۍ ده د جاپان ایکو دونه مشهوره کېږي چې ټول غرب پرې خبرې کوي، ولې زموږ لنډۍ چې د بل هر ژانر نه د بل هر ادبي ارزښت او هنریت نه لوړ مقام لري هغه لا تر اوسه د نړۍ ډېرو هېوادونو لیکوالو څېړونکو ادبپوهانو نه ده پېژندلې. نو دغه ډول د ولسي ادبیاتو یا د فولکلوریک ادبیاتو د پېژندنې لپاره هر لیکوال ته دا ضرور دی چې په بهر کې استوګن دي، که هغه په انګلیسي ژبه پوهېږي، که په جرمني ژبه پوهېږي یا نورې هغه نړیوالې ژبې چې په نړیوال ډګر کې پېژندل شوي دي په هغو ژبو باندې وژباړي. همدغه ډول موږ لنډې کیسې لرو، لنډ داستانونه لرو، موږ ډرامې لرو. موږ تاسې یقین کوئ چې ما د ډرامې په باب هم یو کتاب لیکلی د ډرامې تاریخ او فن، یعنې تاسې یقین کوئ چې ما داسې ډرامې په افغانستان کې یا په پښتو ژبه کې چې فرضاً زه تاسو ته د استاد راحت زاخلي د ساري په توګه یادولی شم، داسې ډرامې لیکلې یا داسې داستاني ادبیات پنځولي دي چې موږ کولی شو د اشیلو سره یې پرتله کړو. هغه اشیلو چې د میلاد نه تقریبا 1500 کاله د مخه په لسګونو جایزې واخیستې، ولې هغه ټوله دنیا پیژني خو د موږ راحت زاخلي څوک نه پیژني؟ یا د ده په څېر نور ډېر داسې لیکوالو شاعران لرو. نعمت الله درته یادولی شم، همدغسې د نعمت الله په څېر نور چې په نظم و نثر باندې ډېرې کیسې رانغاړلي دي. یعنې موږ کولی شو هغه لیکوال چې له هېواد نه بهر په اروپایي هېوادونو کې میشت او آباد دي، هغوی دې کولی شي چې د موږ ولسي ادبیات خاکه په اجتماعي علومو کې په اجتماعي علومو کې خپل د تاریخ دغه په هند کې یو مایسه د ماته څو د پیو ویل چې دغه ورسته تاریخ چې ما چاپ شوی چې د افغانستان د معاصر تاریخ پر رڼا کې دی رانه غوښتنه وکوله چې دغه کتاب مونږ ترجمه کوو مونږ ته مونږ سره کومک وکړو او په هغه باندې کار روان ده. ممکن دا کار وشي. فرضاً دا کار ټولو هیوادونو کړی دی. فرضاً هغه د هند مې وویلې همدغسې که دغه افغانان چې لیکوال افغانان چې له هېواد نه بهر استوګن دي دوی ته دا ډېره ښه موقع ده چې خپل اثار په هغو ژبو باندې وژباړي چې په هغه هېواد کې دی استوګن دي. او همدغسې په هغه هېوادونو کې چې یو هنري اثر یا یو تاریخي اثر او یا یو بل ادبي اثر موجود وي فرضاً موږ پوهېږو د آزاد شعر په تړاو باندې په بهار کې تقریبا په 1910 کال چې په لندن کې کوم سیمینار وسو چې د آزاد شعر په تړاو باندې یا د سپین شعر په تړاو باندې کومې څرګندونې یا کوم سیمینارونه چې کومې مقالې خپرې کړي یعنی ته یو بریده چې ما دغه مقالې لیدلي له نظره مې تېرې کړي د آزاد شعر په باب باندې ډېر داسې نوي توکي موجود دي 1910 کال تقریبا د چا خبره نږدې یو پیړۍ کېږي. نو دغه ډول نور ډېر آثار موجود دي چې موږ کولی شو له نورو ژبو نه پښتو ژبې ته وژباړو. نو په دغه سکه باندې هم موږ خپل فرهنګ خپل ادبیات نړۍ ته پېژندلی شو او هم د نړۍ هغه هنریاتو نوښت چې دی په خپلو آثارو کې لري پښتو ژبې ته ژباړلی شو.
ډیره مننه د ژوند د رنګونو پروګرام له ازادي راډیو واورید. د دې پروګرام میلمانه و لیکوال شاه سوار سنگروال، لیکوال محب زغم او لیکوال نسرین حمیدی. له اوریدونکو هم مننه چې دغه بحث را سره واورید، ځینو تماس ونیو او دا پروګرام له رنگین کړ.
سمسا مختانہ میں علاج سا خبر میں دا